و بجیش به احمد شبریم سلامونه. مخی تردی چه تشن آسمان لانی پروگرام فرشته ساعت مخته یوسی لند خبرونه. د ملګرو ملتو امنیت شورا د اسلامي دولت ډلې د ګواښونو په اړه غونډه کړې. امنیت شورا ویلي دی چې د دوشنبې په ورځ په د افغانستان په ګډون په سیمه کې د اسلامي دولت د خراسان څانګې د ډلې د ګواښونو په اړه خبرې وکړي. په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش هم برخه واخلي. د امنیت شورا غړي به په سوریه، عراق او افغانستان کې د داعش د هلو ځلو په اړه د ملګرو ملتونو یو نوی راپور وارسوي. وروسته له دې چې د 2020 کال په اګست کې طالبانو کابل نیولې، داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د یو شمېر مرګونو بریتونو مسؤلیت منلی دی. د ترکیې په چارواکي تایید کړه چې په پلازمېنه انقره کې د افغانستان سفارت د پخواني جمهوري نظام د ډیپلوماتانو د دندو له پای ته رسېدو سره سره پرانیستی او خپلې چارې مخته وړي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه ترک چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، همدارنګه وویل چې د افغانانو د ستونزو د کمولو لپاره دوی د افغانستان په وړاندې د دې هېواد له سرپرست حکومت سره د تعامل او ډیالوګ پالیسي مخته وړي. د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای نن په تهران کې د حماس له سرپرست مشر خلیل الحیا سره وکتل. واشنگتن او اروپای ټولنه حماس ته د وی ترهګر ډلې په سترګه ګوري. په تهران کې د خامنه‌ای او الحیا د خبرو جزئیات نه دي خبر شوي. حماس چې واشنگتن او اروپای ټولنه د وی ترهګر ډلې په سترګه ورته ګوري، نن درې نور یرغمل آزاد کړي چې اسرائیل به هم په بدل کې پلسکونو فلسطینی بندیان خوشی کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي شایي دی روانه ونی د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره وویني. ترامپ چې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو شمنه کړې، دغه راز مخکې ویلي وو چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به له نږدې خبرې وکړي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ویلي دا مهمه ده چې جمهور رئیس ترامپ مخکې له دې چې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي، له ده سره وویني او د جګړې د پای ته رسولو په اړه یو د بل نظرونه واوري.
ترشنه آسمان لاندی
د کډوالو ګډ مرکز په نوم له کډوالو د ملاتړ یو بنسټ ویلي چې افغان کډوال په خپلو ګاونډیو هیوادونو تاجکستان، ایران، پاکستان او ترکیه کې له سخت تاوتریخوالي سره مخ دي. دغه مرکز ویلي په دغو هیوادونو کې امنیتي ځواکونه له افغانانو سره ناقانونه چلند کوي. یاد مرکز اندېښنه ښودلې ده چې د دغو هیوادونو د چارواکو له لوري افغان کډوال د زندان کېدو او د دوی له هیوادونو څخه د شړل کېدلو له ګواښ سره مخامخ دي. فرشتہ صحاکمه د شنه اسمان لاندې د ازادي اړیو د دې اونې خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د کډوالو پر موضوع خبرې کوو چې افغان کډوال په ګوندیو هیوادونو کې په کوم حالت کې دي، اندېښنې یې څه دي او په د دوی وضعیت کومې خواته روان دي. په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه هم لدی، تاسو هم کولای شئ د خبرونه کې موږ سره اړیکه ونیسئ. د خبرونه په لړ کې به زه تاسو سره د خبرونه د اړیکې شمیره شریک کړم. خبرونه کې را سره نن قدرمن میلمانه پخوانی ډیپلوماټ امیر ګران صاحب میلمادی او د دې ترڅنګ پخوانی ډیپلوماټ او د پوهنتون استاد قدرمن ډاکټر سید لقمان صاحب هم را سره خبرونه کې مال دی. او د دې ترڅنګ د خبر پښتونخوانه د افغان کډوالو د متحد عالی شورا مشر خغلی بریالی میاخیل صاحب هم وعده کړی چې خبرونه کې به راشي. د خبرونه په لړ کې هغه سره هم اړیکه نیسو چې هغه هم موږ سره راګډ شي او د پاکستان کې یا پښتونخوا کې د افغان کډوالو پر وضعیت موږ سره خپل اندېښنې شریکې کړي. قدرمنو میلمنو، تخبرونې ته ډېر ښه راغلاست وایم. پیل بل امیر ګران صاحب نو کو ګران صاحب، تاسو راته وایي چې په وروستي ورځو کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ ده، خصوصا په ګاونډیو هیوادونو کې لکه پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکیه کې. د دغه وضعیت تاسو څنګه ارزوئ؟ دغه وضعیت افغان کډوال ولې په ګاونډیو هیوادونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي؟
ډېر مننه کوم فرشته جان. اول اجازه راکړي چې تاسو ته د باس میلمنو ته او د تلویزیون یا رادیو ازادي لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې ورسوم. او باید ووایم چې زه د افغانستان د ولسي ګوند یو غړی او د افغانستان د لوی ملي چتر د ائتلاف د ویان په حیث له تاسو سره دغه خبرې اترې مخ بیایم. د تاسو د پښتنې په جواب کې باید عرض کړم چې د افغانستان د کډوالو ستونزې او بحران په ګاونډیو هیوادو کې لږې جملې څخه په پاکستان، ایران، ترکیه او ځینو نورو هیوادو کې دا د افغان ملت د هغې تراجیدي یوه برخه ده چې دا 15 لسیزې متاسفانه په افغانانو باندې راغلی دی او افغانان له دغه حالت څخه سخت ستونزمن دي. په پاکستان کې زه عرض وکوم چې زه خو هلته وم، پاکستان کې هغه افغانان چې په خیبر پښتونخوا کې یا په بلوچستان کې دي، په دغه حکله باید زه ووایم چې یو وخت موږ پاچا خان ته ورغلو، خان عبدالغفار خان، چې هغه د عدم انصلاف د تحریک یو له نوښتګرانو او بنسټ ایښودونکو څخه و. هغه بیا موږ ته وویل چې دغه خاوره چې افغانان پې پراته دي، دغه د افغانانو خپله تاریخي خاوره دی او دوی ته مهاجر ویل دا سمه خبره نه دی. په همدغه حق لباندې بیا ولی خان هم په یوه ضیافت کې زما له مخې ضیاء الحق ته دغه خبره وکوله، او بیا کوم وخت چې په 1992 کې په اپریل کې هلته د پېښور له ګورنر هاوس څخه هغه حکومت چې د پاکستان د پوځي استبلیشمنت او استخباراتو په وسیله په کابل کې کېنول شو، وروسته له هغه نه سلیمان لایق او حاجي محمد سمکنی چې په هغه وخت کې د هغه وخت حکومت لوړ پولي چارواکي ول، دغه خیبر پښتونخوا ته راغلل. زما په یاد دي چې هلته ولی خان هغوی ته ورغی او بیا یې په یوه لویه اجماع کې هلته خلکو ته خطاب وکړ، وایي خلکو دغه افغانان چې دلته دي لږې جملې څخه سلیمان لایق او حاجي محمد سمکنی دغه مهاجر نه دي، دا د دوی خپله خاوره ده او دا به دلته اوسي. نو بله خبره دا ده چې متاسفانه پاکستان له افغانانو څخه په داخل د پاکستان کې هغوی د ابزارو په حیث باندې استفاده کوي او ګټې ځینې پورته کوي او په دوی باندې یو تجارت شروع کړی دی، وګوري او سخت ظلمونه پې کوي. مثلا په کراچی کې، په روسش کال، بل کال، په جام شروع کې او په ځینو نورو ساحو کې هغه راپوسی منزه کاکړ چې هغه یو وکیل ده او په داوطلبانه توګه د افغانانو مشکلاتو ته رسیدګي کوي، هغې رپورټ ورکړی دی. هغه وایي چې پولیس د پاکستان او همدارنګه ځینې نور ملیشي دغه افغانان ځوروي، د هغوی کورونو ته ورځي او ضمناً له کورونو راباسي، بیا یې په زور او جبر باندې په داخل د ټرکونو کې لږې جملې څخه په NLC یا نیشنل لاجستیک سیل کې ځای په ځای کوي او جبرن یې د ډیورنډ د تحملي کرښې هاخوا ته ټېل وهي. او له بلې خوا دا ده چې د دوی هغه کاروبار یا دوکانونه یا هغه څه چې په دغه څلور لسیزه کې جوړ کړي دي، هغه هم دوی نه ورکوي، پیسې ځینې چور کوي او حتی زموږ له خوندو سره په ځینو حالاتو کې ډېر بد وضعیت کوي چې دا افغانانو ته د منلو وړ نه ده. په ایران کې هم حالات متاسفانه ډېر کړکېچن دي، افغانان ځورول کېږي، حتی وګوري په مشهد کې یا په ځینو نورو ځایو کې هلته وایي په دیوالو باندې لیکلي دي چې با مهاجرین افغان نان فروختن ممنوع است، یعنی تاسو افغانانو ته چې دلته اوسي هغوی ته ډوډۍ مه پې خرڅوئ یا ډوډۍ مه ورکوئ. او له بلې خوا د ایران اخوندي رژیم دغه پتیلې وه چې په 2024 کال کې، یعنی د 2024 کال تر پایه پورې به 2 میلیونه هغه افغانان چې د مجبوریت له مخې، یعنی د فقر، لوږې، بیکاری، عدم امنیت له مخې هغه دغه هیوادو ته تللي دي، هغه ځورول کېږي. او دوی وویلي چې دغه 2 میلیونه به افغانستان ته ډیپورټ کوي، چې ډیری یې ډیپورټ کړي هم دي. او بل دا د دوی دا کړنې یعنی د پاکستان د فوجي استبلیشمنت یا د پاکستان د دغه حکومت او همدارنګ د ایران د اخوندی رژیم یا د ترکیې او ځینو نورو هیوادو دغه د مهاجرینو د 1950 کال د کنوانشن چې هغه د مهاجرینو په حکله باندې تصویب شوی دی او همدارنګ د 1968 کال د هغه د تعدیلي پروتوکول چې هغه په جنیو کې تصویب شوی دی او افغانان باید ونه ځورول سي. هیڅ کډوال چې یو بل ملک ته پناه وړي هغه هم د
ګران صاحب ډېره مننه دغه د کنوانسیونو او نړیوالو بنسټونو په اړه به بیا سره وغږیږو. دغه سوال ته هم زه تاسو ته بیرته راګرځم په دغه برخه کې که دا راته ووایئ چې مخکې د دې نه چې لقمان صاحب ته ورسمه، تاسو راته د کډوالو د تاریخ په اړه وویل چې په پاکستان کې د کډوالو تاریخ او په د تاریخ په اوږدو کې دوی څومره ستونزې درلودلې. کډوال په پاکستان کې خصوصا نورو ګاونډیو ملکونو نه زیات په پاکستان او ایران کې اوږد تاریخ لري. د دغه سره سره د تاریخ په اوږدو کې کډوال همیشه زورول شوی دي او ستونزو سره مخامخ شوی دي، خو په دغه اخرو کې د دوی ستونزې بیخي زیاتې دي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د حکومتونو سیاستونو پر دې اغیزې کړي دي چې دغه تاوتریخوالی او یا دغه ستونزې زیاتې شي د کډوالو پر مخامخ؟
په دې کې هیڅ شک نشته. ما عرض وکړ مخکې چې په خپل د پاکستان حکومت یا د ایران اخوندی رژیم له همدغه افغانانو څخه د ابزارو په حیث باندې استفاده کوي. دوی له ملګرو ملتو څخه، له هغې جملې څخه د یو این ایچ سی آر څخه یعنی یونایټیډ نیشن های کمیشنر فار ریفوجیز، له دغو څخه او ځینو نورو مؤسسو څخه فنډ اخلي. مثلا د ماده معلومات او لمخې هغوی ته د هر نفر په سر باندې پنځونه تر لسو ډالرو پورې فند ورکوي، ولې دغه فند بیا پاکستان په خپل بودیجه کې جای په جای کوي او هغه د خپلو احتیاجاتو د رفع کولو لپاره کار ځنې اخلي. همدغسې ایران. او بله خبره دا ده چې دلته ما عرض وکاو چې دغه هغو نیتی په پاکستان کې هغوی داسې افغانان دا فکر کوي چې دا زموږ خپله خاوره ده، له همونه تر اټکه پورې یا تر مارګان پورې دا زموږ خپله خاوره ده، په خپله خاوره باندې میشت یو. پاشا خان په افغانستان کې تقریبا 18 کاله بامیان ته ولاړ، مزار ته ولاړ، بغلان ته، بدخشان، په هر ځای کې وګرځېدو، هغه ته هیڅ چا ونه ویل چې دغه مهاجر دی. نو په دې حساب هغه د ولی خان د خبرې له مخې چې دغه څوک نشي ویلی چې په پاکستان کې افغانان په خپله تاریخي خاوره باندې پراته دي، دغه مهاجرین دي. ولې له دوی څخه د پاکستان حکومت همدا اوس او په تیر کې سو استفاده کړي دي؟ د دوی په سر باندې له نړیوالو بنسټونو څخه فنډ اخلي، بودیجه ځینې اخلي. پاکستان ستونزې زشته زیاتې دي. هلته امنیتي بحران دی، هلته د بې اعتمادۍ بحران دی، هلته اقتصادي ډېر ژور بحران دی. او بله خبره دا ده چې په پاکستان کې د ماده معلوماتو له مخې همدا اوس مثلا د خیبر پښتونخوا په جنوبي ساحو کې یا په جنوبي سیمو کې هغه ته د ماښام لخوا څوک نشي ګرځېدای. او دما معلومات دا دي چې هلته بالکل د پاکستان دغه حکومت هغه خپل کنټرول له لاسه ورکړی. همدغسې ایران له افغانانو سره تبعیضي چلند کوي. په یو وخت کې افغانانو څخه دغه استفاده کولې چې دوی د فاتحین بریګیډ په چوکاټ کې د سوریې جګړې ته ولیږي او دوی د خپلو نیابتي ابزارو په حیث باندې کار ځینې واخلي. او همدا اوس هم دغه مسعود پزشکیان چې د دوی صدراعظم ده دغه ویلي و چې موږ به د افغانانو ډیری برخه خپل هیواد ته ډیپورت کړو. دغه ظلم کوي او افغانانو ته
ډېره مننه ګران صاحب په دغه چلند سره به بیا خبرې وکړو. بېرته هم تاسو ته راګرځم او ورځو اوس لقمان صاحب ته. لقمان صاحب، تاسو نه مننه چې خپرونه کې راسره مل شوئ. دا راته ووایئ چې په ګاونډیو هېوادونو کې، لکه څنګه چې مخکې ما ګران صاحب نه هم دا پوښتنه درلودله، په ګاونډیو هېوادونو کې افغانانو تل د کډوالۍ ستونزې تېرې کړي دي، خو په دې وروستیو کې دغه ستونزې ډېرې زیاتې شوې دي. حتی بشری حقونو لحاظ نه هم د افغانانو، د افغان کډوالو حقونه د پښو لاندې شوي دي. د راپورونو پر بنسټ په دې اخرو کې موږ داسې راپورونه هم درلودل چې په افغان کډوالو باندې په ایران کې وچه ډوډۍ هم بنده شوې وه، یا هم په حساب یې دوی ته خرڅوله پر دوی باندې. په همداراز په پاکستان کې هم ښځې او ماشومان د پولیسو لخوا ځورول کېږي، نیول کېږي، او کورنۍ د یو بل نه بې خبره له سرحد نه تیریږي. تاسو راته وایي د ډیپلوماتیک اړیکو لحاظ نه، کله چې حکومتونه سره سیاسي اړیکې لري، ښې اړیکې لري، نو په کډوالو باندې فشار راوړل د دې اصلي لاملونه تاسو په څه کې وینئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او محترم ګران صاحب او محترم لیدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیره مننه چې یو جامع پوښتنه تاسو مهرباني وکړله. زه په دغه په ځواب کې یو درې شیو ته یا درې اساسي موضوع ته اشاره کوم. اول دا ده چې د مهاجرت تاریخ چې موږ د بشري تاریخ ته وکتنه وکړو، مهاجرت همیشه په جهان کې یا په دنیا کې یا په نړۍ کې ادامه درلودله او لري. بلاخره آی او ایم، یون ایچ سی آر او نور داسې بین المللي سازمانونه دې ته یو پلاتفارم، یو میکانیزم جوړ کړو تر څو چې هغه ملکونه چې یا مهاجر پذیر دي یا د غین مهاجر وزي، دوی ته یو قوانین او ضوابط او شرایط ورته جوړ کړي تر څو چې د مهاجرین حقوق څوک ضایع نه کړي، لکه د هغه انسان پر مبنا دوی سره چلن وسی، او په عین وخت کې د دې مشکلات رفع کی، او په عین وخت کې د مهاجرینو کوم حمایوي اساسات لکه حقوقي حمایه، لکه غذا او همچنان امنیت او صحي او نور مسکن او ملبس او مشرب، د ټول پات په دې چوکاټ کې د یو قوانینو ورته جوړ کو. په دې کې لسهاو کنوانسیونونه وجود لري، هم په آی او ایم کې، هم په یو ان ایچ سی آر کې، او هم په ریډ کراس کې. یعنی نو بنان دلته کې د اکثریت ملکونه په شمول د پاکستان، په شمول د ایران، په دې کنوانسیونونو کې ملحق ده. دوی جزء د ملل متحد د ملکونه ده چې دلته هلته عضویت لري، سفرا لري، نمایندګان لري، ممثلین لري. نو دوی چې په دې قضیه کې هغه کوي، تمرد کوي، بغاوت کوي، دا متاسفانه په صراحت لهجه به ووایو چې دا یا خاینانه عمل ده، ځکه چې یو طرف ته دغه ډیپلوماسي او هغه روابط بین المللي کوم په کنوینسیونونو کې په قوانین کې درج ده، دی ورته به احترامي کوي، هغه ته عمل نه کوي. ثانیاً هغه کرامت انساني د پښو لاندې کوي. دریم د امسایگی حقوق چې کم پر مبنا د اخلاق ورزی او قانون محوري هغه استوار ده، دوی ته دوی پاملرنه نه کوي. او بل دا موضوع چې مهاجر هغه قشر ته ویل کیږي چې هغه د مجبوریتونو پر مبنا یا پر بنسټ د بل ملک ته ځي، خپل وطن او خپل کور او خپل ژوند پریدي، نو دته دا ثابتیږي چې هغه حتما ډیر مجبوریتونه لري. د مجبوریت په اساس د غینه سوء استفاده کول، د غینه البته ګټي اخستل خپل یو غیر اخلاقی عمل ده. دا یو موضوع. دوم موضوع دا ده چې د افغانستان قضیه یا د افغانستان د مهاجرینو قضیه تقریبا د 50 کال کېږي چې دا قضیه ادامه لري. زه خپل په پاکستان کې 12 کال می ژوند کړی ده، ایران ته نه یم تللی، خو د پاکستان څخه کوم ما خپل سترګو لیدلې ده. زه بخي تنګې ځوان ومه، کله کله پولیس زه نیولم، او په عین وخت کې مانه پیسې اخیستې، تلاشی کوله، د جیبونو پیسې کوله. یعنی دغه سی وحشت وو سره لده چې مون سره شناختی کارت وو. په دهه 90 کې درته وایم، دهه 80 کې درته وایم، نو اوس د مهاجرین خلاف عمل کول او قوانین خو کول د بخو لاندې کول او تمرد د قوانین کول دا په پاکستان کې په یو عادت تبدل شوی ده، خصوصا پولیس خلق نوایم، خصوصا پولیس او امنیتی سرچینې په پاکستان کې د قضیه د اوسم ادامه لري او د افغانستان د مجبوریتونو د مشکلات نه د جنگونو چې په حقیقتا دوی په هغه کې لاس لري دوی نه دوی ګټه پورته کوي. لکه څنګه چې ګران صاحب مهرباني وکړه، اساسا جنگ د افغانستان کې چې کوم نه دوامدار سو خو همدغه د همسایګانو له خاطر سو، نو په دې مبنا د یو طرف ته هغه جنگ په افغانستان ته غیر مستقیم یا مستقیم لاس لري، بل طرف ته بیا مهاجرین په دغه وضعیت کې مجبور کیږي چې دوی وطن ته مهاجرت کوي، بل طرف ته همدغه مهاجرین نه دوی څه استفاده کوي او د خارجان نه پیسې اخلي، د ملل متحد نه پیسې اخلي، په بیرونی ملکونو کې دوی تبلیغات کوي چې زمونږ په ملک دون مهاجر پروت دی، هغه ملکونو نه پیسې اخلي، د هغې نه البته هغه په معنوي طور سره یو حمایت اخلي چې هغوی ته خپل هغه انساني علاقمندي ښیي چې مونږ خو دونه ښه انسانان یو. لیکن په حقیقت کې دغسې کړنه روانه ده چې تر اوسه پورې بین‌المللي سازمانونه، یعنی خصوصا غډیر مشهوره سرچینې د تبلیغاتي د دې هغه ډاکومنټري فلمونه نه ده ډک کړی، وضعیت دینم بدتر ده او دینم وخیمتر ده او دینم خطرناکتر ده، خصوصا دغه دوه ملکونه چې پاکستان او ایران ده. دای دوم قضیه. دریم قضیه دا ده چې تاسو ته معلومه ده چې افغانان متاسفانه په دغه وضعیت سره مخامخ دي چې په وطن کې هم دوی حمایوي سرچینې نه لري، په وطن کې اقتصاد شته دي نه، او اکثریت ځوانان، اکثریت روشن فکران، نخبگان د افغانستان نه تښتي چې عوامل او هغه وسایل تاسو ته معلومه ده پوهیږي چې متاسفانه نبود نظام یا د نظام نختوالی یا عدم قوانین یا نور کوم د انسان ضرورتونه یا مبرم ضرورتونه کمبود په افغانستان کې، دا متاسفانه د مهاجرت هغه قضیه ته ډیر لوی ضرر رسولی دی، ځکه چې اکثریت خلک تښتي نو بل ځای نه لري، یا پاکستان ته ځي یا ایران ته ځي. په همدغه مقطع زمانی کې هم ایران هم پاکستان دغې نه سو استفاده کوي او متاسفانه زمونږ افغانان ته ضرر رسوي. ښه پوهیږي چې دوی مجبور دي، دوی مکلفه دي، په وطن کې مسؤول نه دي، یا اقتصادي مشکل لري، یا سیاسي مشکل لري، یا امنیتي مشکل لري، یا صحي مشکل لري، یا نور مشکلات شته ده. نو بنان دغه وضعیت ډیر افسوسناک ده او دې لپاره رای حل د عادت سي په دغه ملکونو کې خصوصا
ډېر مننه لقمان صاحب د حل لارو ته بیا را وګرځو. مننه کور ودان لقمان صاحب په حل لارو به سره بیا خبرې وکړو. تاسو ته بیرته راګرځم د خبرونې په دې برخه کې زموږ یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه راته منتظر دی، دوی به را واخلو. سلامونه، خپل نوم راته وایي، له کوم ځای مړی کنیولې؟
خورجان تاته سلام، د ملمنو ته سلام، د افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام.
علیکم سلام، خپل نوم راته وایي، له کوم ځای مړی کنیولې؟
افغان ما د ننګرهار نه.
افغان صاحب، خبرونه ته ډیر ښه راغلی. تاسو به د خبرونه موضوع اخیستی که څویل لري، تاسو هم د کډوالۍ تاریخ یا کوم تجربه لري په پاکستان یا په ایران کې، او یا هم داسې کسانو سره پاړی کې کیاستی چې کډوال دی او لستونزو سره مخامخ دي، که داسې څویل لري د خبرونه د موضوع په تړاو مهرباني وکړئ.
ملامت خو زمونږ دولت دی، فعلا موجود دی، لاړو خپل کار ته، دغه خلک موجود، دغه خلک ملامت دي، دغلته خلکو ته کاروبار نه ورکوي، تیر رژیم هم همداسې و، دام همداسې دی، خلک توری کېږي، پوه شوې؟ یو شی چې نوی راوړې او کوتره راوړې چې دانه ورنه کړي خو خامخا تښتي. دلته دا خلک هر رژیم چې راځي خلک تښتي، هر رژیم چې راځي خلک تښتي، ایران ته ځي، پاکستان ته ځي. دا ملامتي زه په افغانستان په چارواکو باندې اچوم که چېرته دغه خلک پتنګ نه کړي. اول زه خپله معیبې مازنن خپله معیبې نراست ته لاړو، له معلومه مشکلات کې دا درې درې ماشونه زموږ معاش راکړه، وایي که دغه درې دا جمعې پورې واله شو واله شو که نه، وایي نور خپل کار کوی، وایي نور ریاست ته م راځی. نو زما خپل هم زړه تور دی، زه خپل هم ځم پاکستان ته تښتمه. خورجانې زما نخه ماشومان دي، دا خو ډوډۍ خوري، خورې خو نه خوري که نه، نو دا غاتې زمونږ د تور شي افغانستان نه پوجي دا غاتې خلک تختي به خلک تختي خورځانه نو دا خلک چې ماجر دي دا بیچارهګان د مجبوری نه ماجر دي د چارواکو د افغانستان دا غاتې چارواکو د خاطر نه تختي دي لید خورځانه دا ولامتې په دولت باندې اچوم پوجي زمونږ دولت اب عوام تورې کې ټول عوام تورې کړه لاړو تختیدل ننګرهار هم دا اوس خالی پالی د ټول ننګرهار کې پنځه زره کسان هم نشته پوه شي مخکې په دې حالات کې به یو بلا خلک به درېدل سودا به اوس وګوره ننګرهار ښار ته وایي چې یو دښته ته نه جوړه شوی ده خورجانې نو دا په چارواکو باندې دا ملامتي اچوم ټول خر کې تورې کړه پوه شي
لدی چې خپل ستونزې موږ سره شریک کړي. بیا هم قدرمنو اوریدونکو زموږ د سوشل میډیا د فیسبوک او د یوټیوب قدرمنو لیدونکو تاسو هم کولای شئ په خبرونه کې موږ سره اړیکه ونیسئ کا په ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکیه او یا نورو هیوادونو کې تاسو هم کډوال یا ستونزې لري خپل ستونزو غواړي موږ سره خبرې وکړئ. مهرباني وکړئ په 00 4 2 2 1 2 5 0 په دغه شمیرې موږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ تخنیکي همکار به بیرته تاسو ته زنګ دروهي. ورزو قدرمن ګران صاحب ته ګران صاحب که تاسو دا راته ووایئ چې په پاکستان کې او یا هم په ایران کې او یا داسې نورو ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو په وړاندې نړیوالو بنسټونو اعلامیې او یا هم کله کله دوی راپورونو پر هغه دغه د دوی کړنې غندي، آیا د غندلو تر څنګ یا د غندلو نه وړاندې دوی اقدام نشي کولی که دوی وغواړي د کډوالو په برخه کې کار وکړي باید څه وکړي؟
اول خدا دې فرشته جان چې دغه ځوان چې لننګرهار نه ټلیفون کړی وو او د دې مشکلاتو د دې ستونزو ته او د دې هغه څه چې دی غریب مایوب دی دغه ته پوښتنه او دغه چې په لکونو یا په میلیونونو افغانان چې په داخل د افغانستان کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي هلته دي داسی او اداره مسلط دی چې متاسفانه متقاعدینو ته خپل تنخواه نور کوي او دغه سي دغه مایوبینو ته هم کومک او لاسرسی نور سره کوي. فقر زیات دی، نرخونه جګ دي او ضمناً اقتصادي ژور مشکلات موجود دي. او له بلې خوا وګوري زموږ د ټولنې د نفوس نیمایي برخه سي هغه تقریبا 100 میلیونه کېږي، دوی له هغه انساني حقوقو څخه بې برخه دي چې هغه تعلیم او تربیه ده، د پوهنتونونو زده کړې دي، د نور کارونه دي، دغه څخه دوی محروم دي او ورځ تر بلې دوی له مشکلاتو سره مخامخ دي. دغه وزه ته په کتو دغه خلک د مجبوریت له مخې په تیښته کې دي، یا مجبور دي چې ایران ته ولاړ شي او یا پاکستان ته او یا هم مثلا ترکیه او ځینو نورو هیوادو ته. په دغو هیوادو کې هم له دوی سره هغه انساني چلند نه کیږي. مثلا د یو این ایچ سی آر د 1955 کال دی مهاجرینو دی کنوانسین د لومړۍ ماده پرنا کې او همدارنګه د 1988 کال دی غدي تعدیلی پروتوکول له مخې له دوی سره چلند نه کیږي. له بلې خوا دغه وضعیت باندې چې په پاکستان کې له دغه افغانانو سره کیږي یا په ایران کې له کډوالو سره کیږي، دلته د یو این ایچ سی آر همدغه د مهاجرینو کنوانسین او دغه سې دی بشری حقوقو د جهانی اعلامیه چې هغه په 1948 کال کې تصویب شوی او هغه ټولو هیوادونو منلې ده، د غوی لخوا او همدغه سې د بشری حقوقو د 4 سازمان یا هیومن رائټس واچ کمیشن چې ورته وایي د دوی لخوا او له بلې خوا د نورو انساني او خیریه بنسټونو لخوا د ملګرو ملتو لخوا په دوی باندې انتقادونه سوي دي او دوی ته دغه سپارښتنې کړي دي چې باید له دغو کډوالو سره که هغه په ایران کې دي که په پاکستان کې دي که په ترکیه او نورو هیوادو کې دي د دغو کنوانسینونو د مندرجو اصولو په رڼا کې باید رفتار وسي او چلند ورسره وسي چې متاسفانه نه ورسره کیږي. لبلی خوا داده سی هم داغ وضعیت هم چی پو افغانستان که متاسفانه مسلط سوی دی او پا داغ پینزل سیزه که تقریبا نیابتی جگلی روانی دی او وز هم داغ وضع دی اطمینان ور نده سی چه با کیجی دی افغانستان برخنیک با کم خواهد دی
ډیر زیاته مننه ګران صاحب ته هم تاسو ته راګرځم کور ودان د خیبر پښتونخوا نه موږ سره د افغان کډوالو د متحد عالی شورا مشر ښاغلی بریالی میاخیل هم خوشبختانه د واتس اپ له لارې موږ سره وصل پاتې شوی دی. میاخیل صاحب تاسو ته بیرته هم راځم. اوس یو اوریدونکی را سره وصل دی، اول به دوی راواخلو. سلامونه، خپل نوم راته وایي او په لنډو کې که د خپرونې د موضوع په تړاو څه ویل لرئ مهرباني.
السلام علیکم، زه سلطان محمد رښتیان د کندهار ولایت سستاوم. میلمنو ته سلامونه وایم، ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا ماجرتونه خوري دا یو طبیعي شی ام بوله ما چې دا په طبیعي توګه په ټول نړۍ کې خلک هجرتونه کوي او دا ډېر مشکلات افغانستان د خلکو نه دي چې دغه د مشکلات سجده طبیعي شی بوله ما او د ګران صاحب دغه میلمه سمې دا پښتنه ده چې آیا دغه تبلیغات چې دا بعض خلک تللي دي او دوی افغانان ته کوي چې دوی تاسو ګلګزار دي بس افغانستان یې علاقې راسي دلته هر څه سم دي برابر دي، حال دا چې دی یا بره په بیولوی کې یا په دریابو کې غر کېږي از موږ همسایه ممالک هغه ظلمونه باندې کوي چې موږ دو سوه دا که زغملی شو برداشولی شو. دا یو څه تبلیغات چې دغه خلکو بند کړي وایي چې دا غرب تللی دي، اروپا او امریکا او دې منصبو ته تللی دي. زه هم چې دغه یو څه دا د دې پر ځای چې تبلیغ وکړي چې راسي دغه یې کړي وایي چې مه راځئ دا دته هستي ده که نیستي ده ګزاره کوي خدای به حالات سم کړي هر څه به برابر شي. زما پوښتنه پر دغه تبلیغاتو د دغه تاثیر پر هجرت باندې
مننه کور ودان ورزو ښاغلی میاخیل صاحب ته. میاخیل صاحب کور ودان چې را سره وصل پاتې شوی، بیا هم ښه راغلاست خپرونې ته. تاسو راته ووایئ په پاکستان کې تاسو له نږدې نه له افغان کډوالو سره په اړیکه کې یاستئ، وضعیت اوس مهال په څه حال کې دی؟
السلام علیکم ستاسو مېلمنو ته او ټولو اورېدونکو ته زما لپاره سلامونه احترامات.
داسې ده چې دلته
افغانان
پراته دي خو د هجرت په نوم باندې، د مهاجر په نوم باندې، خو دوی کې مختلف ستونزې بار بار راغلي دي. خوینشار هڅه کړې ده چې هغه ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي، خو دا ځله داسې ډېره جدي نیول شوې ده. دومره په شدت سره جدیت سره نیول شوې ده چې د سی سي کارت داسې حکم کړی دی چې تاسو مستقیما پاسېږئ او زه افغانستان ته. نو دا ناممکنه خبره ده چې د 30 کالو سړی دلته پروت وي او د ده روزګار یو کاري د دې بچو د تعلیمونو مسلې وی دا ټول دا ته د ډېر کم وخت کې په یو میاشت کې دا راغون کې. نو دا اس د عقل نه لري خبره ده چې به ضرور د بشري حقوق په مالیږي د همداسې د پیوار همدغه شان ته کوم کیسونه چې کیسونه والا دي راغلي دي 2023 نه دي خاطر هغه خلک ډېر پریشان دي چې دا به حتی دي اندازې پورې کار شي چې دا نه فلټونه منسوخ شلو. بل پکې سلوونه قسم پکې غیر رجسټر مهاجر دي موږ سره. نو دا ټول هغه مهاجر دي چې په سلور کټګوري تقسیم شوي خلک دي. نو موږ خبرو یم د انیسر د پاکستان د کنټری هیډ سره دغه میټینګ وو. هغه د ماوري چې دا خلک کله د سرحد کراس کړی دی زمونږ په شمول باندې چې راغلي تاسو موږ ته افغانستان کې موږ قانون کړی نیو. کله چې دلته راغلي دلته تاسو موږ قانون کړو نو چې تاسو دلته قانون کې دا سلوټ دې قسمه کټګوري موږ جوړ کړی د دې نه تیر شي. دا ټول یو کوي، یو مهاجر دی پیوار کوي اس سي سي دی هر څه کوي په یو لغ باندې یو پلیټ فارم ته راغلي. بل دوی به دا وایي چې په 1950 کنوانسیون کې موږ دا غوښتنه هم ذکر کړې چې په 1950 کې نه دي ذکر کړې. دا پیزل له شپږ سره له اوسه مشکل دي موږ غیر قانوني ساتلی، نو غیر قانوني ساتلی اوس هم چې دی لږه گزاره وکړه. دا مناسب نه ده چې ته اوس هم مشکل ملما هغه ملمداري او ملمپالنه چې دي ټوله کړې ده. موږ دې سان من دي د دې ملمپالنه او د دې ملمداري په چې اوس د اخره کې دا ټول خلک په افغان باندې او په دغسې په دغې باسي بېزتۍ باندې. نو دا د عقل نه لري خبره ده، دا مناسب نه ده د ټولو خدمت او د ښېګړې چې دی په سیند ملو کوئ. بله خبره د دې د مهاجرو د پاخري دغه ته د پای ټکی ایښودل په کار دي. د هجرت ته 1945 کال درې نسل دلته پیدا شوي، دلته نیکه م دلته پیدا شوی دی، زوی م دلته پیدا شوی، نسل م دلته پیدا شوی دی. نو درې نسل اخر کله پورې به دا هجرت همداسې دوام لري. موږ د دنشر دی لري چې د دې کې سفرک دي چې هغه تل غړي وطن ته لاره ته برابر کوي چې لاړ شي سفرک دسی دي چې هغه سیاسي مشکلات لري هلته نشتي تللی دا ځکه چې مختصر یم چې وخت تاسو ډېر غلی شي سفرک دسی دي چې هغه دلته رښتین کړی دي او هغه د پاره د پاکستان حکومت د پاکستان عدلي چې دی حکم کړی چې دوی د پاره ودونه کړی دي نو هغه ته د حقوق حاصل لري شریعت حقوق چې دوی له سمعت کړنو ورکړي هغه ورکړي کارم چې دوی ادلي حکم کړی خو ولې نادری دفانه چې دی امریکي جنو د مشکلات دوی همدغه شي په سر پراته دي یو قسم مهاجر دي چې هغه دلته چې ځان محفوظ نه کړی په هیواد کې خپل ځان محفوظ نه کړی دي ته موږ ویل چې دا کیسه ختمه کړي دریم ملک ته ولېږي نو یو چې کله مهاجر دغه مهاجر نظر تاسو په هره پالیسی چې جوړوي د مهاجر په باره کې د دوی نظر پکې شامل کړي انیسیار جمع د افغانستان جمع پاکستان او جمع د مهاجرینو مشران د دوی نظر سره واخلي د دې په خاص ستراتیژي جوړ کړي یو جوړه ستراتیژي جوړ کړي د دې لپاره چې په کومه طریقه باندې د خلک د دې ځنه واپس په هیواد کې ستانه کیږي کله موږ نظر والی مسر دي ترشته دي ما بار بار التګه په جمهوریت کې هم دا طرح ما ورکړي په امارت کې هم دا طرح ما ورکړي دي یعنی چې موږ دا کار موږ ډیر آسان دي د طرح جوړولو د دې خلکو د پولیسو خو لږه مالي مرسته او
میا خیر صاحب تاسو سوال ته شورا لري دغه د افغان کډوالو د شورا د پاره د دوی د ملاتړ د پاره دغه نړیوالو بنسټونو تر وسه پورې کوم عملی اقدام کړی دی یو یې هم په پاکستان کې داخله سي کوم بنسټ شته چې د دغه کډوالو غږ واوري یو یې هم د دوی قانوني کارونه مختبوزي دوی الته یعنی کغه پورته کې افغان کډوالو یا د تاسو شورا خپل ستونزې تاسو وغواړي چې چیرته مخته کی د سې کوم بنسټ شته په خپل پاکستان کې
دغه بنسټونه دي دغه موږ خپل आवाज رسو هم د شورا په تر دېش بل بنسټ نشته چې د خلکو आवाज راغل کی او دغه بنسټونه یې ورسوي دا د یو متحده شورا ده چې د خلکو आवाज راغونډي هم د کمپونې نمندګان دي هم د فاری صاحب نمندګان دي هم په دې دلته کمیټې حاجګان چې د ماسلینو دي یا د علماو دي یا د تجارانو دي د ترانسپورټرانو دي دا ټول د دې یو شورا جوړ شوی ده د متحده مرکزی علي شورا په نوم باندې نو د خلکو مسجل علي دې شورا ته د شورا به دغه بنسټونه ته
ډیره زیاته مننه میا خل صاحب ته هم تاسو ته راځم یو اوریدونکو را سره د ټلیفون په لیکه وصل پاتې دی دوی برا واخلو کا ستونز ولري د دوی ستونز بابا ورو سلامونه خپل نوم را ته وایي او په لنډه کې کده موضوع په تړاو سوای لري مهرباني
سلام علیکم فرید سیال صاحب تعال شب خیر هم کاران ټول اوریدونکو شګه
مننه کور ودان مهرباني وکړئ د موضوع په تړاو سوای لري
مایل دا غدې موږ ټول نړیواله ټولنې باندې دا فراو راچو دا ټول توانونه موږ ستیره رسولي د وسغه ماجد چاله ته چې هغه د کال دوه جرګه او د دې خواته د بلاد افغانستان نه وځي چې خو دې خلک دې زموږ افغانستان خلک دې تیاری واره ولې تاجکستان ته دا غزاج امریکا بوت نه بار دا خلک چې راشي دغه ته نه بار څنګه بخښنه وشي ته ټول ټان وشه پو خلک مو دا اسکار وکي او بل ته دا نړیواله ټولنه جرا ولاړ شي نشار بنګ ملال دلته دې امارات روان مړه د خبر کې دې برمو یو تراو شور جوړ کی او هغه چاله ته دې هغه نه راځي د جزاله زدا پر ځای بلا ګرځي یو سلام په کور کې ما دی आवाज لاته تل محمد عادل و سلام
مننه کور ودان ورزو لقمان صاحب ته لقمان صاحب کا دارته وایي چې په دې وروستیو کې خصوصا په دغه دریو کلونو کې کله چې طالبانو بیرته په وخت ترلاسه کړی دی په دغه دریو کلونو کې په گاونډیو هیوادونو کې پر افغان کډوالو فشار زیات شوی دی دغه څورې مخکې هم په ترکیه کې د افغان کډوالو راپورونه او په ترکیه کې داسې زورونه د افغان کډوالو زیات شوی دی تاسو څه فکر کوئ د طالبانو د خوا د دوی خارجي سیاست هم په دغه کې دخیل دی یا رول لري د کډوالو پر وضعیت باندې د طالبانو اړیکې لګونډیو هیوادونو سره دغه هم په دغه وضعیت باندې اغیز درلودلی شي او کنه؟
مننه فرشته جانې. مخکې د دېنه هغه ورور په کندهار کې سوال وکړ، مونږ یې مخاطب قرار لرله چې باید دغې ته لنډې ځواب ورکړمه. هغه اول ورور څه وویله؟ وروره، داسې ده چې افغانستان هیڅ شی د کډوال قضیه دروغ نه ده، دا کوم تبلیغ نه ده، دا یو واقعیت ده. زه خپله چې ما په حتی په دهه نود کې مونږ کولی شو چې امریکا ته لاړ شو، مونږ نه ولاړو دله خاطر چې افغانستان ته به بیرته ګرځو. په افغانستان کې ما خپل شخصا 80 کسان تقریبا از هر مصر ته لیږلي دي. زه د هزار مصر جامعه فارغ یم. په عین وخت کې ما تقریبا خپل کورنۍ مې 15 کسان چې لسانس لري حافظان د قرآن ده، ټول اوس حالان ته راغلي دي. علت دا دی چې هغه پوهنتونونه، هغه مدرسې ټولې بندې شوې. مثلا یو مدرسه وه په کابل کې، استادان مصري وو، درش مصري استادان پکې درس ورکول، د چار چوکاټ وزارت معارف په وړاندې هغه مدرسه بنده شوه. مثلا بل یو پوهنتون وه په کابل کې چې د ډاکټر ابوبکر متقی یو ډیر برجسته استاد، هغه شخصي پوهنتون جوړ کړی و د ازهر په نوم. هغه ډیره یو معیاري پوهنتون وو چې 18 دورې فارغ ورکړی وه. هغه بند شو، مزدود شو د طالبان له هغه نه. هغه ورونه چې بې اطلاع دي یا بې خبره ده، باید ځان ته معلومات راټول کړي. دا ښه خبره ده، ځکه چې د افغانستان قضیه واقعا ډیره خطرناکه قضیه ده، ډیره پروسه خطرناکه ده. ټول خلک د مجبوریتونه مهاجرت کوي. دا خو ډېر یو کوچه کې نمونه ما تاسو ته ویلې، ډېرې غټې قضایای په افغانستان کې وجود لري. نقض قوانین حقوق بشر ده، د ښځو په مقابل کې چې کوم وحشت او دهشت جریان لري، دا خو په دې کې کتابونه لیکل شوی ده. او په عین وخت کې نور قضایا دا داسې نه ده چې کوم تبلیغاتي قضیه ده، دا حقایق ده، باید حقیقت ته باید مونږ تن کړو. دا د مسلمان بهترین اخلاق، کرکټر، تقوا هم دا ده چې مونږ حقایق ته باید هغه ته تسلیم شو او د حل لپاره یو لار وسنجو. دقیقا محترمه ساعت صاحب، محترمه، دا قضیه ډیر کاملا رابطه مستقیم په دې قضیه سره لري، ځکه طالب تاسو ته معلومه ده چې مشروعیت داخلي نه لري، مشروعیت بین المللي نه لري. یعنی پراخ لاس نسی کولی چې د کې ډیپلوماسي له نظره یا د قوانین له نظره یا د حقوق له نظره د قضاياته هغه کې، یعنی هم اصلاحات کې راوړي، هم مدیریت کې، هم کدی غواړي مثلا خدمت کول لري، د کې دی کوم د مثبت اغیز ولري. خو متاسفانه تاسو ته معلومه ده چې طالب په اساس کې د حکومتداري ظرفیت اصلا نه لري. دا خلاف د هغه آیت قران عظیم شان ده، ان الله امرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. دوی بیخي دغه حکومتداري سره رابطه نه لري. دوی ټول هر شی دین ته کش کوي. اوس مثلا دین د زراعت په باره کې څه نه دی ویلي. دین دی مثلا د نورو لکه انجینری، لکه الوتنه، لکه میدان هوایی، لکه نور سهولتونه، لکه سرکونه، لکه نور هغه انسان چې کوم ضرورت ورته لري هیڅ اشاره نه ده کړی. دا مونږ انسانان ته پیښې دی. او په عین وخت کې الله جل جلاله مونږ انسانان خلیفۃ الله فی الارض، یعنی جانشین دی الله یو. مونږ دغه صلاحیت لرو چې ام دین خپل جوړ کم دنیا. خو طالبان داسې یو کار کوي چې هر ځای دین ته منسوب کوي. هغه دین هم دین شکلي چې فقط لمونځ وکړه، او فقط دغه د ښځو په باره کې، مظلومیت په باره کې دوی ډېر فشار اچي، د ښځې چادر ته، د ښځې حجاب ته. دا خپل دی ثابتېږي چې متاسفانه
ډیره مننه لقمان صاحب، بیرته به هم تاسو سره وګرځو. ورزو ګران صاحب ته، ګران صاحب تاسو راته ووایئ چې دغه ګاونډي هیوادونو سره خو د طالب یا د طالب چارواکو روابط هم ښه دي، دوی تګ راتګ کوي، ډیپلوماتیکې اړیکې د دوی ډېرې ښې دي، باوجود د دې ولې د طالبانو حکومت د کډوالو پر وضعیت کوم کار نه کوي؟ او یا هم د دوی دا اوس په پاکستان کې داسې افغان کډوال دي چې دوی خپلو کیسونو ته منتظر، او یا هم وضعیت یې ډیر خراب ده، ډیر افغان کډوال زندانیان دي د پاکستان په زندانونو کې، خو بیا هم طالب چارواکي پر دې چوپ پاتې دي. تاسو دا وضعیت څنګه ارزوئ؟
دا وضعیت خو ته اندېښنې وړ دی، او تا طالبان لکه مخکې سي لقمان صاحب ورته اشاره وکوله دا په افغانستان کې مشروعیت نه لري، دا ډیفیکټو اداره ده او دا د دې ظرفیت هم نه لري چې دوی دغه مشکلات حل کړي. بله خبره دا ده چې په افغانستان کې دغه کومه اداره چې طالبانو رامنځته کړې ده، دغه تیوکراسي ده یا دغه یو استبدادي واکمنۍ دی او دا انحصاري یو واک دی چې مثلا د هغه نړیوالو مناسباتو له مخې دا نشي تعریف کېدای. د مثال په ډول باندې دا ځینې مالفي دي چې یو دولت او یا د حکومت واحد هغه باید په خلکو باندې یا په یو محیط باندې یا په چاپیریال باندې حقوقي او قانوني واکمنۍ وچلوي، او هغه مالفي معلومه دي چې هغه اوشپاج مالفي دي چې دوی مثلا په داخل کې د غي جملې څخه له خلکو څخه مشروعیت نه لري، له خلکو څخه باور ترلاسه کړی نه دی، او بل دي دوی په اداره کې ګوري یوازې ملا دی، چړی دی او دغه دی. دا خو ضرورت لري چې موږه اقتصاددان، موږه مثلا انجینرانو، دغسې ډاکترانو، دغو هغو ته په دغه اداره کې باید ځای ورکړي. نو دغه مشکلات په داخل د افغانستان کې دي، کارونه نشته دی، د فقر و لوږې او دغسې د له هغو سې خلکو ته کارونه نشي پیدا کېدای او دوی دغسې فرصتونه نشي ایجادولی. نو لکه هم ځوانان او پیغلې دا د تیښتې په حال کې دي له افغانستان څخه، یا پاکستان ته درومي او یا ایران او ځینو نورو هیوادو ته په منډه کې دي. او متاسفانه په دغه کې د نړیوالو قدرتونو چې هغه امریکا ده او ځینو نور هیوادونه دي، د هغوی نقش هم دې ور دی چې باید تر انتقال لاندې راشي. د مثال په ډول وسوګوره ډیری افغانانو ته دغه هیوادونه وویلی سي 13,000 موجه قبله او 14,000 موجه قبله، دا افغانان یې دغسې یو تمه یې ورته ورکړله چې هغه اوس هغه د په پاکستان کې ځینې سي د هغوی اسناد هم تکمیل شوي دي او هغوی ته ټکټونه هم مهیا شوي دي. هغه اداره چې په سپینه ماڼۍ کې اوس مسلطه ده، د ډونالډ ټرمپ تر مشرۍ لاندې، هغه اوس امر وکاو سي مثلا د درو میاشتو لپاره موږ دا مهاجرین یا دغه افغانان نسو منلای. دا خلک خو اوس هغه خپل شته یې چې ول هغه خپل څه یې چې راټول کړي ول د کور سامان او دغه هغه دا مشکلات یې ټول وګالل، حتی ځینې بې خرڅ کړي یې اوس دوی ته دا اجازه نه ورکوي چې دوی امریکا ته ورشي. او له بلې خوا دلته مشکلات موجود دي، دلته د ډبل سټانډارډ پالیسي یا د دغسې یو پالیسي بس هغه د منلو وړ نه ده، او هغه د 1955 کال د مهاجرینو د کنوانسیون او دغسې د نړیوالو حقوقي سازمانونو یا بنسټونو د مالفو یا د اصولو په ضد باندې د افغانانو سره او له نورو کډوالو سره دغسې چلند کیږي. بل دا دی چې ځینې هیوادونه مثلا پاکستان دی، پاکستان کوشش وکاو په 1980 په دغو کلونو کې ځال ته ومه، دغه خلک یې په زور باندې دې ته تشویق کړل یا برین واش یې کړل، له جماعتونو څخه یې دې ته تشویق کړل چې دوی باید پاکستان ته راشي، په پاکستان کې راشن ورکوي، کلاشینکوف ورکوي، هغه خرڅ کړي. همدغسې ورته ویلي په دوی باندې یو نفر ده په نوم د ډاکټر فضل رحیم مروت، هغه یو کتاب لیکلی ده فرام مهاجر تو مجاهد، یعنی دا خلک یې اول له افغانستان څخه را مهاجر کړل. دلته بیا ځینو مدرسو ته لکه د اکوړه خټک حقانیه مدرسه ده، لکه نور المدارس ته، یا ځینې نورې مدرسې دي هغوی ته معرفي کړل، هغوی کې برین واش کړل، بس د نیابتي جګړو لپاره یې ابزار ځینې جوړ کړل او دا یې مجاهد کړل او بیا یې هغه افغانستان ته ولېږل. او دغه کوریا دغه جګړې چې په دغه نوم باندې را شروع شوي دغه تنظیمونه زما له مخې هلته جوړ شول. هلته د اپریشن سایکلون او د مسکیټو په نامه باندې دغه عملیات کول. په دغه کې به د امریکا د سی آی ای رئیس ویلیام کیسی او دغسې سناتور او ویلیام چارلی ویلسن.
مننه کور ودان ګران صاحب، د خبرونې وخت ډیر کم پاتې دی. کور ودان ورزوم یا خیل صاحب، ته ځکه د خیبر پختونخوا کډوال ستونزې ډیرې زیاتې دي، د دوی نه به واورو چې د پاکستان حکومت لخوا افغان کډوالو ته ډیر لنډه موده تعینه شوې ده چې دوی باید پاکستان پرېږدي. کټګوریانې تاسو مخکې هم یاد کړې، تاسو څه فکر کوئ دغه د لنډ وخت ټاکل د افغان کډوالو په رواني حالت باندې به څومره ناوړې اغېزې وکړي؟ د دې تر څنګ هغه افغانان چې تاسو هم ویلې لسیزې کېږي په پاکستان کې پاتې دي، کډوال دي، کورونه لري، کاروبارونه لري، هغوی ته په دغه لنډ مهال کې پرېښودل څومره سخت دي؟ او دغه نړیوال بنسټونه، آیا دوی به کوم عملي اقدام وکړي د دغه وخت د غزیدو دپاره، او یا هم چې لږ فرصت افغانانو ته زیات کړي، او یا افغانان چې کیسونه لري د هغوی دپاره دغه موده لږ زیاته کړي؟ داسې کوم څه هم د حل لارو کې تاسو له یونیسیا سره خبرې وکړې، او یا هم پاینده کې به داسې یو څه وشي؟
سلیقه تیر شو په افغانستان کې هم داسې یو حکومت رانغی چې د دې خلکو لپاره داسې دغه پالیسي جوړه کړي، او یا داسې یو تصمیم ونیسي چې دا خلک د خپل وطن بوځي. تر اوسه پورې داسې زموږ نظر نه دی راغلی. زما خپله تقریبا د شپږ څلوېښتو څلوېښت کالو چې زما حاضر شوی یم، نو داسې هلته دا طالب حکومت نه و چې د دې نه مخکې د امارت اسلامي نه دفاع جمهوریت کې هم دا کار نه دی شوی. بار بار زه تللی یم اشرف غني ته، عبدالله سره، کرزي سره، د ټولو سره موږ ناست یو. هغوی هم داسې موږ له ډار نه دي راکړې، او ما ته مې همدا ویلي چې محل صاحب په تدریج رالیږه. ما د خپل دا اشرف غني دغه مادیات لږ راکړې، دغه مې برابر کړي، ما دا خلک زه پورې باسم زیاره ته وکړې چرته واړي یا په تدریج رالیږه. کرزي راته ویلي راځي را ټول راځي که نه، ما چې زیاره ته وکړې چرته واړي. دا خلک پنځه څلوېښت کاله دلته تېر کړي دي، پنځه څلوېښت کاله پس فزي وطن نه دي لیدلی، کلی ولس نه دي لیدلی، خلکو سره بلد آشنا نه دي، کورې نشته، ازمکه نشته، جهداد نشته دي. نو دا خلک چې لاړ شي دغه چرته اړي، نو دوی خلکو سره دوست پنځي دي. دا خلک رواني مریضان دي، دا خلک تدمه درد او تکلیف رسېدلی دي چې دلته په کوتک دي موزه هلته ځای نشته چې چرته واړي. نو د دې لپاره موږ یو تعقیب طرح ورکړ چې تاسو په دغه طرح کار وکړئ چې دا خلک درځي، او هلته بیا تاسو په تکلیف هم نشئ مخکې تشارکونه جوړ کړئ. خو هغه کار تر اوسه پورې هیچا داسې ملي اقدام نه دی کړی چې عملي اقدام وشي او دا خلک مطمئن شي د ځان په فینانس سره لاړ شي. همیشه چې تري څلور لکه پنځه لکه کال دوه پس دغه شان تر کوته کې پېښې دي، او څلور پنځه لکه شپږ لکه کسان هلته پولیسي دي. نو بیا هلته بس دا دی الله مل شي اکثر خلک بیا غیر قانوني شي بېرته راوړي، او څه چې دي هماغه ځای کې په هغه تکلیفونه هغه سره ډېر وخت تېروي، او نور هم رواني مریضان شي. نو دا خلک دلته چې کوم دي، بعضې داسې دي چې هغه ته تبه کې پړې واچي هم نه ځي، لکه چې هغه دلته پاکستان حکومت هم بزور باسي، او یا هلته هغوی ته راشه، ځکه هغه سیاسي او فکري اختلاف لري خلک، هغوی هلته خپل زندگی چې دی خطر کې ګوري. نو هغه خلک بالکل اراده نه لري که دلته موږ پانسي کې خواته نه ځو. داسې خلک هم دلته موجود شته چې هغه خلک سکون نه غواړي. نو د مهاجرینو د الله مل شي دا کوم خلکو چې ارادي لرلی دي دغه نه مخکې د دې حالاتو نه مخکې چې لاړ شي وطن دی، څه امنیت دی، پکې کلاري ده. په هغه کې چې کله د اقتصادي ستونزې وي، د سرپناه نشتون پکې بیا پکې د بچو تعلیم خبره شوه، د جنکو تعلیم خبره شوه چې د نجونو تعلیم بند شي. دلته ټول خلک بچو تعلیمونه کوي، دلته پاکستان کې چې خلک پراته دي، دا خلک یو څه ناسو بچي شته په تعلیمي ادارو کې مصروف دي په تعلیم باندې. نو هلته دغه وجه باندې چې هغه حالات برابر نه دي، ناسازګار دي، نو دا خلک نه کوي چې لاړ شي. نو موږ د یونیسیار او د کمی نړیوالې ادارې چې دي، دوی سره چې موږ بار بار ټینګار کوو، بار بار ټینګار کوو چې د خلکو دپاره د یو حل لاره پیدا کړي. نو چې نوتر ته وباسئ، دلته کال په کال زموږ پنځه څلوېښت کاله زندگی تېره شوله، ولې ټول په تشویشه، ټول په یو اندېښنه باندې یقین د خدای وکړه چې موږ یو کار دایمي کار نه شو شروع کولی. دایمي شروع کړو هر مهاجر هغه وي چې دا کار نه شي یو کال پورې شروع کړو، چا سره په کله باندې کور نشیږي، هغه مو سره د کال نه زیات نه ساعت را داد کړي، او نه سره مهاجر کړه بیا مې کال نه وباسي نو پیسې بیاس ورکولی شي. که ورکوم هسې چې کوتک را باندې کېږي بس بیا زما. نو دغه شانته په کروڼونو روپیو د افغانانو په پاکستانو سره بندې دي، د پاکستان
پښتنو افغانانو سره بندي دي په دې لږ لنډ تنګ وخت کې دا هیڅ ممکن نه ده هیڅ تعقل نه مني چې دا کار وشي او د دې سره نړیوالې ادارې دا اوس موږ ډاډه کوي امید نشته دی ځکه چې بل دغه زموږ نشته بغیر الله دې الله نه کوسي چې دا نړیوالې ادارې دي چې دوی موږ بار بار وي چې موږ ان شاء الله د پاکستان حکومت سره خبره کوي پاکستان حکومت هم څه مطالبه لري موږ دا بل ویلې چې تاسو دې مطالبه ومنئ دوی مطالبه ته غږ کړی دی نو چې دوی مطالبه ومنه ان شاء الله اوسه ناس مشته حل کیږي خدام بیا ناس ترځنه مکی نه بیا دې سم د ټول بندوبست کوي چې خلک په مزه مزه لاړ شي ځکه دا د شل دیش لکه خلک دي نو شل دیش لکه خلک ځکه په کال کې درې لکه سرو لکه ځینو ماشومان په نور پیدا کیږي په کال کې موږ سرو لکه پنځه لکه ماشومان پیدا کیږي نو دا شل دیش کې لکه پس یو نیم کروڑ کسان ته رسي نو موږ د بار بار ویو چې تاسو لږ زیات پیدا کیږي خلک ریپورت کوي
کور ودان میا خیال صاحب کور ودان چې په خبرونه کې را سره وای د خبرونه وروسته شی بي دی لقمان صاحب ته ورزو لقمان صاحب کپلانډو کې راته دا وایي چې د ډیپلوماټیکو اړیکو لحاظ نه حکومتونه څه کولای شي لکه وسه په افغانستان کې طالبان حاکمان دي د طالبانو حکومت باید څه وکړي د کډوالو لپاره خصوصا د افغان کډوالو لپاره چې مخکې میخیل صاحب هم ستونزې ویل چې موده ډیره لانډ ورته تعین کړي د افغانستان سفارت چې هلته د طالبانو تر حاکمیت لاندې دی او د هغوی د کنټرول لاندې د هغوی باید څه وکړي دغه د حال په لارو کې کلنډ سره وغه کې خبرونه وخت ډیر کم دی مهرباني
د حالې قطعي او دایمي او ابدي امداد چې طالبانو کرشته غواړي د افغانستان او د وګړو حمایت ترلاسه کوي په خارج کې خصوصا د بیګنا یا د ماشومان او خزو او ټول دا وګړي چې په خارج کې ډیر مشکلات سره دوی مخامخ دي دوی باید صادقانه تصامیم ونیسي او افغانستان ته بیرته راستون کی او په عین وخت کې د دوی هغه مسؤلیت او مسؤلیت او نور ټول هغه امنیتی مسؤلیت باید واخلي او په عین وخت کې دوی سره ښه برخورد وکړي اخلاقي برخورد وکړي دوی سره دغه څه و چړند وکړي چې دوی بیرته اطمینان اعاده شي یو طرف ته دوم طرف ته دا چې د ایران او پاکستان سره هغه استخباراتي اړیکې چې لري چې د مهاجرینو سو استفاده کوي هغه نه قطع نظر سي یعنی مهاجرین د غلس نه وباسي تاسو ته معلومه ده چې متاسفانه طالبان د استخبارات ایران او پاکستان تر لاس لاندې پروګرامونه مخته یوسي او ماجرینې په لاراس کې د چې د غیر سو استفاده کوي دا باید دین قط نظر هغه وکړي د صرف نظر وکړي دریم دا ده چې طالبانو مجامع بین المللي ته مراجعه وکړي او د انساني لارې نه د حقوقي لارې د کنوانسیون لارې د ډیپلوماسي لارې نه د مشروعیت او عدم مشروعیت مدوی جامع جهانی ته لکه د انسان مشکل یا د انسان کرامت قضیه ورته مطرح کی چې دا افغانان ډیر مشکلات لري او لرلې او پایده کوم به لري لکه میخل صاحب اشاره پی وکړه نو دې ته دې مجبور او مکلف کی قاطعیت او صداقت باید دی هغه کی چې جامع جهانی ته سره کومک وکړي سره لدې چې جامع جهانی د افغانانو احسانمن به ځکه چې افغانان و چې هغه واسطې شکست ورکړه همدغه افغانان و چې دوی د روسانو د ویرې نه خلاص کو و سمدیغه و سره ناجواني کوي د ام د ډاکټر نجیب د وخت نه د لختر ابراهیمی او نور بننسیوان نه تر اوسه تر پورې د افغانان سره داسې صادقانه برخورد نه کړي
ډاکټر صاحب لوکمان صاحب تاسو فکر نه کوئ چې دا د طالبانو حکومت خپل غیر مشروع حکومت د تروسه حکومتونو په رسمي ډول نه دی پیژندلای کېدای شي دغه ټکی هم په دغه برخه کې د ستونزو لامل وي د خبرونه وخت کم دی په دغه موضوع مو غوښته تاسو سره وغه کې خو کلنډ په دغه برخه کې هم تاسو اشاره وکړي چې د یو حکومت مشروعیت دغه د وګړو پر ستونزو خصوصا په گاونډي هیوادونو کې هم رول درلودلای شي
دا سل پر سل ځکه دنیا پر قوانین هغه د استوار ده مو قوانین لرو قوانین بین المللي لرو قوانین داخلي لرو قوانین منطقوي فرامنطقي لرو طالب په یو متعهد نه دي دا واقعیت دا چې اساسي مشکل په طالبانو کې دي بنیادی مشکل په خپل افغانانو کې یعنی مقامات هم په جمهوریت کې دا مشکل وو هم طالبان یو فصل دغه شی اضافه کړی ده دوم دا چې فهم او درک ظرفیت په طالب کې نشته دي طالب دغه حس انساني د خځو سره کوم چلند چې کوي مونږ ته قابل د مقایسه ده وخت د خځو سره دوی دغه چلند کوي د نور خلک سره داسې چلند کوي نو دوی به د آیا د مهاجرینو دوی پروا لري آی دوی د مهاجرینو سره دلسوزي لري آی د مهاجرینو سره د مهاجرینو سره دوی مسؤلیت په غاړه اخلي نه اخلي ځکه چې ظرفیت، توانایی، اهلیت، شایستگی دا یو اصل دا یو جوهر دا چې په حکومت کې، په الاراس حکومت کې، په مسؤلین کې، مسؤلینو کې دا قضیه وجود ونه لري هغه امر ناممکنه ده. مونږ چې یو اخلاقي خبرې کوو، واقعي خبره دا ده چې طالب نسی کولی. زما په آن، یعنی شخصي زما نظر ده، طالب باید سقوط کی، بکره طالب هیڅ لار د حل نشته. طالب نه د ماجرین ورده،
کور ودان. لقمان صاحب د خبرونې وخت هم دلته پای ته رسیږي. ډېره زیاته مننه پخوانی ډیپلومات او د پوهنتون استاد ډاکټر سید لقمان، او همداراز پخوانی په پاکستان کې پخوانی ډیپلومات امیر ګران صاحب، او په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د متحده شورا عالی مشر ښاغلی بریالی میاخیل صاحب په خبرونه کې را سره میلمانه وو. او تاسو قدرمنو اورېدونکو لیدونکو هم ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ راډیو نامو زمونږ خبرونه تعقیبوله. ازادي راډیو سلر وساته تاسو